افغانستان درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دیخ خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم و وویل چې د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړي وي. پاکستان ویلي پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونه به بشپړ عملي کړي. کولمړی په خبرونو سره پیلو دا خبرونه اسمت ساروان اوروي.
وطن ملکیان نن په غزنی کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د کندز ښار اوسیدونکي وایي طالبانو د ښار په شاوخوا کې بریدونه زیات کړي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د عراق له تاجي اډې ووتل. د خبرونو تفصیل په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په شمول لشته لږه وطن ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وی د پیښې نن یک شنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار هغه مهال وشو چې د سپرلوی موټر د پیرکی په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. د ښاغلي جمعزاده په وینا په وژل شویو کې درې ښځې، دوه ماشومان او دوه نارینه دي. پر لوی لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینونه شته، خو د دې پیښې مسئولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له کندوز څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ښار اوسیدونکي وایي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ډزو ژغونه اوري. په همدې حال کې د کندوز والي عبدالستار مرزا کوال ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه نیولی شي. د کندوز ښار په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره طالبانو نیولی و. د پکتیا والي له یوې مرګونې حملې روغ ووت. د لوګر د والي ویندوی عبدالرحمن منګل وای د پکتیا د والي حلیم فدایی د موټرو پر کاروان نن غرمه د محمد آخی ولسوالۍ په شیخه کلی کې برید وشو. منګل ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دا برید د دفاعي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخامخ شو. د ده په وینا والي او ساتونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. پر دې اډه چې د بغداد په 40 کیلومتره کې ده، په ورستیو میاشتو کې د ایران پلو سختدري زول لوري راکټي بریدونه شوې دي. نړیوال ائتلاف په یو بیان کې ویلي له دې اډې څخه د دوی ځواکونه د عراق د حکومت په همغږۍ د یو اوږدمهال پلان د برخې په توګه ووتل. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په تاجي اډه کې تر 40,000 پوری ائتلافي ځواکونه میشتول، خو اکثره سجدوبای ووتل. دا ځواکونه څو ورځې وروسته لدې ووتل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ژمنه تازه کړه چې له عراق به ځواکونه وباسي. امریکا اوس په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان لري. په دې هیواد کې د ائتلاف د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر 2,500 ته رسیږي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو په ضد نن بیا مظاهرو ته تابع نیول شوی. لوکاشینکو چې له 6 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي، نو د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته د تیارسي امر کوي. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. پولیسو تر 10,000 ډېر نیولي او سلګونه نورې وهلي ټکولي دي. په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه واوښت، خو ګمان کېږي په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 وګړي لري، د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر شاید تر دې خورا ډیر وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تېره اونۍ تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوې دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نوي څېړنو له مخې د نوي ډیلي او ممبئی اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښودلی دی. په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایپزیګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستو لپاره اول د معایناتو پر اساس ثابته کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي.
له حسمت سروان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان حکومت وای پاکستان باید پر یو شمېر طالب بشران مشرانو لګول شوي بندیزونه لار ډیر پخوا عملي کړی وای.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات غواړو.
پاکستان ویلی چې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوي بندیزونه بشپړ عملي کوي. پاکستان آیا په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدام کړی؟
پدې پنده کال کې هیڅ هم ندی شوی. انداسې پاکستان واقعاً صادق او په دې کې باید د دې پر وړاندې باندې اقدامات کړي.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کندوز ښار په لمنو کې د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هند کې پر کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمېر له 3 میلیونه او په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونه اوښتی. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شویو عزیزانو د لټې مه هېروئ. ازادي رادیو او ری پټولا پنسان کوم په منځنیو څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام فصل اشاره پینځه په صافه او وځي اوریدل شي. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړی وای. د ارګ لخوا لقول افغان حکومت اوس افغان حکومت او سم د ترګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاري او عمل ته پته مده. ولسمشر مانی ورسره تر دې دا څرګندونه کوي چې پاکستان د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا برادر او د غراز د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو پر یو شمیر مشرانو د لګول شو بندیزونو د عملی کېدو خبره کړې ده. امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
په ښکار افغان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایي چې پر یو شمېر طالب مشرانو بندیزونه لګولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل پر طالبانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول اجرا کوي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ د طالب مشرانو پر سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي. خو ارګ وایي پاکستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیر واضح ده او ډیر واضح و چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید له ډېره مخکې داسې ګامونه اخیستل شوي وای.
طالبانو هم د پاکستان د عمل ته غبرګون ښودلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سوهیل شاهین له قوله لیکلي د مذاکراتي ټیم پر ټولو غړیو بندیزونه د افغانستان د سولې بهیر له ستونزو سره مخ کولی شي. خو ښاغلي شاهین ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې دا بندیزونه مخکینی دي او د ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم له غړو او مشرتابه د بندیزونه سموده مخکې موقتا لیر شوي. د دې بندیزونو د عملي کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه کړې او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم مثبت نظریات شته. تازه اسوسییټډ پریس لیکلی تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال قطر ته هم سر ورخاره کړی او هلته له طالب مشرانو سره له افغانستان د بهرنیو عسکرو پر وتو او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر پایل بحث وکړي. اوس پوښتنه ده که ملګرو ملتونو په 2015 کال کې پر طالب مشرانو د بندیز لګولو پریکړه کړې، پاکستان یې تازه ولې عملي کولو ته ملا تړلې؟ پاکستان تیر کال د پیسو منځول او د ترهګرۍ د ملاتړ له کبله د مالي اقدام ځانګړې ډلې یا اف ای ټی اف لخوا په خیر لیست کې راغی او تر څنګ یې په دې دوو برخو کې د عملي ګامونو د نه پورته کولو له کبله په تور نوملړ کې د زایدو خبرداري هم ترلاسه کړی دی. اوس یو شمېر شنونکي په دې اندې چې د هیواد له همدې ویری پر طالب مشرانو بندیزونو لګولو ته مخه کړي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم:
بل شکه دا د هماغه پروسې برخه ده او دوی کوشش کوي چې یو بیا د اف ای ټی اف د میټینګ نه مخکې دوی نړیوالو ته وښي چې دوی ملاتړ نه کوي د ترهګرو ډلو او بل دا چې بندیزونه یې پې لګولي دي، نو تر ډېره بریده هماغه بندیزونو سره تړاو لري.
دا په داسې حال کې را چې د حقاني شبکې د مهمو غړیو په ګډون د طالبانو ډېر شمېر مشران په پاکستان کې اوسېږي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هلته د طالب مشرانو له جایدادونو او پانګونې هم خبر ورکړی دی. که چیرې اوس پاکستان په عملي ډول پر طالب مشرانو بندیزونه لګوي، نو شتمنۍ به یې کنګل او تر خوا به یې پر بهرنیو سفرونو بندیز هم ولګول شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک به بشپړ ډول عملي کړي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولي دي. پاکستان په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې بهیر یو نوي پړاو ته داخل شوی، ولې د دې ډلې پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو د عملي کېدو خبره کوي؟ په دې اړه مې مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان د ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو پاره تر اوسه کوم اقدام کړی دی؟
دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران پاکستان کې دي او پاکستان ته ډېر واضح معلوم دي، او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګر ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه دا کړي او دوی وسې وایي چې موږ تطبیق وو په دا 15 کال کې هیڅ هم نه دي شوي. همداسې که پاکستان واقعا صادق وای په دې کې باید د دوی پر وړاندې باندې اقدامات کړي، مګر داسې نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظه او د توریزم د فینانس یا د توریزم سره د مالی کومک په وړاندې، نو دا غیر لپاره یو ګام دی او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمله سرمخشه شوي او زموږ خبرو ته ډېر غوږ ونیسي، کنه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو په وړاندې باندې. سره له دې نه کړنی د پاکستان کې عملته دی، پاکستان او ته ځای ورکړی دی، امنیت یې تضمینی حمایت یې کوي. اگر چې برادر ملا برادر اوس په دوه کې دی چې خلیل دی، نو
بل موضوع هغه دا چې له طالبانو سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوې د غسولې تړون لمخې باید په همدغه دوبي کې د تور لستون څخه د طالبانو د مشرانو نمونه لري شوی وي، د ملګرو ملتونو له تور لست څخه او د غرض د امریکا او ځین نور هیوادونو له تور لستون څخه. د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږی نه دی؟ یعنی په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه رامنځته شوی.
ګوري د تور لست په هغه وخت کې ستونزمن کېدلای شي چې طالبان مشران سفرونه څخه کولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړه ورکړه دي ونه کولای او هغه د دې ازادي ته یو اندازې سلب شي. نو اوسني حالات ته وګورئ، د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لست کې دی د تنوم یادېږي، هغه ډېر آزادانه سفر کوي. نه یوازې په مثلا دوه کې ملا برادر نه یوازې دوه کې دي بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب، زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغو هڅو سره هم غږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه یو نږدې کېږي او پر دوی هغه مخکینی لګول شوی بندیزونه هم ورو ورو لرې کېږي د سولې له تړون وروسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ور نږدې کېږو؟
نوري صاحب، دا هغه وخت حقیقت وایي چې پاکستان واقعا پر دوی باندې کوم بندیزونه لګولي په طالب مشرانو باندې. دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کوم ملل متحد چې کوم دغه بندیزونه د کړی موږ باغ عملي کو، دا فقط یو وینا ده. که په عمل کې وي بیا څوک ویلی چې رښتیا هم پاکستان د امریکا او یا د نورو هیوادونو د سولې په کوم دغه چې مخته وړي د هغې خلاف دوی کوم کار کوي، همکاري نه کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکي راتلونکو اونۍ منځنی ختیځ یو شمیر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې ده چې قطر ته هم ولاړ شي او ویل کېږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره هم وګوري د سولې په پروسې بورسره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي؟
زما فکر دا دی چې د پمپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پرسیمه باندې وي چې مثلا پرسیمه کې کچېره د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي نو دا څنګه بیلانس یې وساتلای شي. دوم مسله مهمه زه فکر کوم د بنجانو مسله یې امریکا شاید د طالبان څخه د سیو میکانیزم باندې باس وکړي کچېره دا بنجانې لکیږي چې کوم پاتې دي باید طالبان د دې ګارنټي ورکړي چې دوی بېرته به هغه څه چې کول هغوی ته به نه ګرځي که جنګ وي که مواد مخدر قاچاقوي هر څه چې وي هغوی ته به نه ځي. او زه فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا غوښتنه به ځینې وکړي چې د هغې لکېدل دي وزن ډول شي. نو که چېرې دغه مسایلو باندې طالبان او امریکا وتوانېږي چې یو تفاهمنامې سره ورسېږي یو توافق سره ورسېږي بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډېر اسانه او ډېر ژر وسېږي.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې د پاکستان د وروستي اقدام په اړه خپل نظر سره شریکاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولي دي. یو شمیر رسنیو د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا ویلي چې پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د ترورستانو د تمویل د څارونکو ادارې له لوري په تور لیست کې شامل نشي دغه پریکړه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د امن او عامه نظم پخوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت له لورې نیول شوی. د ملي امنیت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زمری پیکان نن سهار په کابل کې ونیول شو او اوس ترې څېړنې کیږي. نوموړی درې کاله وړاندې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په یوه غیابي محاکمه کې له دندې د ناوړه استفادې په جرم په اتو کلونو شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم شوی و خو تر اوسه پټو او امنیتي چارواکي په نیولو نه بریالي شوي. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپورټ کې واورو.
بل اخره له درې کلن تعقیب وروسته د پولیسو د امن او عامه نظم په خوانی قومندان زمرای پیکان د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو له لوري ونیول سو. د ملي امنیت وی باوري سرچینې د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زمرای پیکان نن سهار په کابل کې نیول سوی او دا محل ترې چړنې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق عادین هم ازادي راډیو ته د هغه نیول کېدل تایید کړل خو په اړه یې له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. زمرای پیکان د 1499 ملمریز کال د قوس د میاشتې په 12مه د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د هغه په غیاب کې له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په اتو کلونو او شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی و. سره له دې چې هغه مهال زمرای پیکان په دې توران و چې د کابل د اوسیدونکي د سهراب نظامی په وژنه کې خپل زوی ته امکانات برابر کړي خو محکمې ښاغلی پیکان په دغه قضیه کې بېګناه وپېژند. محکمې هغه وخت د زمری پیکان د زوی مختار او د هغه د شریکبانو د قانوني تعقیب حکم صادر کړی و. د عدلي او قضایي مرکز د محکمې له پریکړې وروسته هم زمرای پیکان نه و چمتو چې ځان امنیتي بنسټونو ته تسلیم کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی شاوخوا نه میاشتې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي ته سپارښتنه کړې وه چې د زمری پیکان د نیولو حکم په جدي توګه عملي کړي. ښاغلي غني ویلي وو د پیکان نه نیول کېدل د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر د زمری پیکان نیول کېدل ښه اقدام بولي خو نیوکه کوي چې دا کار باید درې کاله وړاندې سوی وای. ښاغلي فقیر وایي چې پر خپل وخت د زمری پیکان نه نیول کېدل د امنیتي دولتی دارو کمزورتیا پوگوتا کبی
اداره که فوقلاده زوف موجود دای نزا چه دیونا دسار ننیولی تر اخیره پوره یه دولت قوانین جز باید عملی که روسای ندی عملی کلی
حتی ما وکره چی پدی علاد از مری پیکان دا کورونای لغالیو سر هم خبری وکرو خول زیادو حتی سر سر بیه هم بریالی نسو دا امن او امن ازم پولیس پدی علاس و اتا تیم المریس که لانتحاری حملو او سر غالی من اخودلو دا مخنیوی لپار رامنستسوی و او از مری پیکان پدی علاس و پینزه نویم المریس کال که مشر و لدیولان دی افغان ولس مشر محمد اشرف خانی پو کورونای چار وزارت باندی نیوکی کردی وی چه پا دا وزارت که پراخ فساد موجود ده خود کورونای چار وزارت نوی مشر تابوایی چه دا فساد دا مخنیوی او لدی پدیده سر دا مبارزه پا برخه کی اقدامات سویدی
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام بسله شر پنځه صفه هم صافه وازه اوریدل شي د کندوز اوسیدونکو ښار ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالي ته اندېښمن دي. ازادي رادیو د خبریال د راپور له مخې آن په ښار کې هم اکثره وختونه د سپکو وسلو غږونه اوریدل کېږي. د کندوز ښاریان د ښار سقوط ته ځکه اندېښمن دي چې له دې مخکې هم دا ښار دوه ځلې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولی و. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین راپورټ لري.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي له درې ورځو راهیسې د کندوز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او ان د سپکو وسلو غږ په دننه ښار کې هم اوریدل کیږي. څلوېښت کلن رحمت الله همنوا په کندوز ښار کې اوسیږي. دی وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي په وخت سره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي ښایي دغه ولایت بیا ځلې سقوط وکړي.
جنگونه دې نږدې خلک په اندېښنه دي. د ښار ته د ډزو اوازونه اورېدل کندوز اوسېدونکي عام اوسېدونکي چې اکثره غریب بېوزله خلک دي او ترخې تجربې یې د دې ولایت له ځان سره لري. هغوی اندېښنه لري که چېرته حالت همدغه شان دوام وکړي نو ممکن هغه د تېرو کلونو پېښې بیا تکرار شي.
کندوزیان وایي د کندوز دوه ځلې سقوط پر مهال د دې ولایت اوسېدونکو سختې ناخوالې او ستونزې ګاللې دي او اوس له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې بې له ځنډه د کندوز امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي څو خلک په خپلو مینو کې په ارامه ژوند وکړي. د کندوز ولایت یو بل اوسېدونکي خلیل الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل
وروره د جنگ نه خو بېخي داسې ستړی یو چې در په در نه شپه خوب لرو نه د ورځې خوب لرو. د کلاشینکوف د توپانچې د اواز هم مرمۍ راځي ښار ته. موږ له دې نه بیرې رسېد د کندوز بیا سکوتونه کې او که نه خو ګرد خلک در په در دا څنګه چارواکي دي هېڅ پام نه کوي. بېخي له موږ زړه توري کړي یو.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیري هم وایي چې د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د خلکو نگرانی هم د بجای ده او خلک چې هغه تشویش لري د اوس هم تاسو د توپو د راکېټو غږونه هم اوریا دا وخت نگرانی جای ده. اما جنگ سراسری ده او فعلا وضعیت د کندوز د کنټرول لاندې ده.
د کندوز والی عبدالستار میرزکوال هم کندوزیانو ته ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه ځواکونه موجود دي او وسلوالو طالبانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ننګونو سره مخ کړي.
ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي. هېڅ ډول ستونزه به نه ترسترګو کېږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور و خپله مې د نږدې نه ولده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم. د خپل ښار د خپل ولس دفاع کوي او دې سنګر کې پراته دي.
د یادونې ده چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او دغه شان د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او روان وضعیت د دې ولایت اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د جلال آباد خاریان بیا د برېښنا له زیاتې پارچاوي شکایت کوي. د جلال آباد یو شمېر خاریانو ازادي راډیو ته وویل هغه کمه برېښنا هم چې شته د ترې هغه خلک او سوداګر استفاده کوي چې چارواکو ته پیسې ورکوي. نور حال به د ازادي راډیو د خبري سهار ګل امیر په رپورټ کې واورو.
د جلال آباد خاریان د برېښنا له زیاتې پارچاوي شکایت کوي او زیاتوي چې د اوړي په دې موسم او ګرمۍ کې برېښنایي پارچاوي زیاته شوې چې له امله یې دوی له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی زیاتوي د ننګرهار برېښنا د هغو خلکو په خدمت کې ده چې ډېرې پیسې ورکوي او په خبره چې د عامو خلکو په غم کې څوک نه دي. کمه او کمزوري برېښنا، غیر عادلانه ویش، د استوګنځایونو په برېښنا کې پرچاوي او شته امکاناتو پریمانو اوبو کې د برېښنا کوټونو جوړولو ته نه پاملرنه هغه لوی ستونزې دي چې د جلال آباد اوسیدونکو په اړه شکایت کوي. د جلال آباد اوسیدونکو بهیر او سمیع الله ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په دغه ښار کې شته برېښنا نه یوازې دا چې بسنه نه کوي بلکې سوالي برېښنا ده او په دې برخه کې اساسي کارونه نه دي شوي.
نوم یې بهیر ده او د جلال آباد اوسیدونکو کوم برق چې موږ ته راغلی ده دغه په اساسي او شکل باندې توضیح شوی نه ده. د دې په توضیح کې ډېر مشکلات دي او هغه ځینو ته دوی برقونه اوس غواړي چې ورکړي چې هغوی پیسې ډېرې ورکړي. فابریکې، صنعتي فابریکې او بعضې صحیح ځایونه چې د یخ د فابریکو په شمول باندې هغوی نه پیسې زیاتې اخلي نسبت هغه خلکو ته چې هغه کورونو ته ورکوي. نو دوی غواړي چې په کورونو برق کټ کړي او هغوی ته ورکړي او بل برق په یو ساعت کې درې ورته څلور ورته ځي او بېرته راځي، ځي او بېرته راځي. او برق هم ډېر دومره کمزوری شوی ده چې بعضې بعضې کارونه نشي کولای.
زمونږ دغه تقاضا ده چې برېښنا ته ډېره پاملرنه وکړي ځکه برېښنا د هر سړي ضرورت دی، د هر کور ضرورت دی. د فابریکې رشد کوي، ورسره کارونه رشد کوي. کله چې برېښنا زیاته وي نو فابریکې خلک جوړوي، د ځوانانو دغه خلک چې بېروزګار دي دغه ټولو کار پکې جوړیږي. دا یو ښه پروژه ده چې د خلکو نه زمونږ د دولت نه د مرکزي دولت نه زمونږ دا خواهش دی چې دا زمونږ خپل سیندونه زمونږ خپل اوبه همدلته مهار شي او ډیمونه پکې جوړ شي. دا اساسي پروژې دي، اساسي کارونه دي. اساسي کارونه ته مخه نه کوي، تجارتي برقونه راوسی دي وروره چې نه کور ته کار کوي او نه دکان ته کار کوي او فابریکې خلاپ لري.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر مریض کال په وروستۍ میاشت کې د ننګرهار د هغه وخت برېښنا ریاست چارواکو شمنه کړې وه چې 1399 کال کې به ننګرهار د برېښنا په برخه کې هیڅ ډول ستونزه ونه لري. دغه مسؤلینو ویلي وو چې د روان مریض کال تر پایه د ننګرهار د ښار لپاره کافي برېښنا په پام کې نیول شوې او آن ګاونډیو ولایتونو ته هم ترې برېښنا ورکولی شي. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین بیا د برېښنا په برخه کې د پرچاوۍ او برېښنا د کمیدو خبره مني، خو په دې برخه کې د بې عدالتۍ دا نه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند د کورونا وایروس تایید شوی پیښې په هند کې له 3 میلیونه اوښتي. ګمان کېږي چې د 1.3 میلیونه وګړو په دې هیواد کې به کورونا وایروس د اخته شوو کسانو ریښتینې شمېرې تر دې هم لوړ وي. دا چې په نړۍ کې د کورونا وایروس څه ډول وضعیت رامنځته کړی، نور تفصیل به یې د اجمل ان په رپورټ کې واورو.
په وروستیو اونیو کې هند په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کورونا وایروس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سروېګانو د دې هیواد د پلازمېنې نوې ډیلي او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د دې وایروس په وړاندې په پراخه کچه انټي باډي موندلې دي. په نوې ډیلي کې د حکومت یوې وروستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کورونا وایروس لپاره انټي باډي لري، خو دا 1.5 میلیون وګړو په دې ښار کې یوازې 150,000 د کورونا وایروس پیښې ثبت شوي. تر اوسه پورې په هندوستان کې د کورونا وایروس له کبله د 55,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. دا مهال کورونا وایروس د دې هیواد کلیوالي سیمو کې په خپرېدو دی، چیرې چې ډېر وګړي بې وسلې دي. په نړۍ کې بیا د شنبې تر ورځې پورې د کورونا وایروس سره د تړلو مړینو شمېر 800,000 ته ورسید او د هغه کسانو شمېر چې تر اوسه په دې وایروس اخته شوي هم په نړۍ کې له 3 میلیونه واوښت. دا شمېرې د جانس هاپکنز پانتون په ډاګه کړي چې پکې د امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي چې د کورونا وایروس له کبله د نړۍ په کچه د مړو شوو کسانو نمایي برخه پکې دي. دا نړۍ دوه هیوادونه جنوبی کوریا او جرمنی چې ظاهرا د موثرو اقداماتو له کبله د کرونا وایرس خپرېدل ورو کړی وو د دې وبا د خپرېدو له تازه چټکتیا او سره مخ دي. جنوبی کوریا پر لوی غونډو بندیزونه لګولي، بارونه او کلیساوي تړلي او د سپورتي نندارو مینوالي له ننداري منع کړي څو د کرونا وایرس د بیا خپرېدو مخه ډب کړي. جرمنی د شنبه په ورځ په تیرو څلور میاشتو کې د کرونا وایرس تر ټولو لوړه شمېره اعلان کړوي، تر 2000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا له اپریل میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې جرمنی په یوه شپه ورځ کې په دې شمېر پیښې ثبتوي. په نورو لویدیځو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې هم بیرته د کرونا وایرس په نوو پیښو کې یو څه زیاتوالی لیدل شوی. په لاتین امریکا کې بیا مکسیکو کې د کرونا وایرس په تړاو د مړینو شمیر 2000 ته ورسید چې د امریکا له متحده ایالاتو او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره په کووید 19 ناروغۍ د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ګڼل کیږي.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه ازادي راډیو اونیزې خبرونې لرو، خو اوس عصمت سروان د خبرونو لنډیز اوروي.
په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه اووه تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعه ساده وایي دا پیښه نن یکشنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر د پیرکي په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. له کندوز څخه رسیدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د پکتیا والی لوی مرګونی حمله روغ وو. د لوګر د والی ویندوی عبدالرحمن منګل وای د پکتیا د والی حلیم فدایی د موټر پر کاروان نن غرمه د محمد اغه ولسوالی په شیخ کلی کې بریډ وشو. ایران وای د اوکراین د مسافرونکو الوتکې د تور بکس سیډنی وشو چې د الوتکې په دوه توغندو لګیدلې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې ځواکونه نن د عراق له تاجی پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو پر ضد نن بیا مظاهرو ته تابع نیول شوې ده.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضری په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لوګر ولایت د بارکی برک له ولسوالۍ نه د عبدالشکور په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې اوس د دغه ولسوالۍ په یو خونځي کې حق و زامه تدریس کوي او غواړي چې رسمي خون کې شي. دی وایي دغه کار پسې ډېر ګرځېدلی خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له ریاست سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خون کې عبدالشکور او ورپسې به د لوګر ولایت د پوهنې د رئیس څرګندونې واورئ. وز به خاغلی عبدالشکور په خپل ووایي چې ستونزه یې څه ده؟
زه د لوګر ولایت برکې براک ولسوالۍ د شیخیانو ابتدایي ښوونځي کې.
تحصیل دې څومره دی؟
14 کاله مې تحصیل کړی دی.
څو کاله دې تدریس کړی؟
100 کال سره 4 کاله کېږي.
فعلا خو مکتبونه شروع شوي؟
وروسته پات لدی و د کشورو سیزی تی تریفه ندی شروع شوي.
خا در رخصته وروسته بم بیا خپل مکتب ته ځي کنه تدریس بکې؟
و ان شاء الله و ان شاء الله.
تو رسمی استاد ک نه قزامه؟
نه قزامه ما پن انده قزامه معلمی کی اختیم.
عریضه ده نه کړی چې رسمی خون کې شي؟
درې څلور فریت للم ریاست د معرفت ماوین ته نه عریضه کړی، رئیس ریاست ته نه عریضه کړی، دا پته وزارت کې نه درې څلور نه عریضه کړی دي. تر اوسه دماغ چانه دا ورېدلې.
صدر ته وای
وایي چې امتحان وار کوم امتحان بیا جتي هغه دی هغه کسانو ته چې دمانې یو څو نمرې دی هغه بیا هغه چې دمان لري جای ته کې زمان لري جای ته زه نه سم تللی، د ما د پښې مشکل دی، لري جای ته زه رسیدګي نه سم کولی چې دلته نږدې باس کي او ته ما نه ودی.
یعنی کمبود خو شته؟ داسې معلومات لري چې کمبود شته؟
وو زمونږ خپل مکتب کې اوسي او باس کمبود شته، اندالتا
نو کدغه ولسوالینا دبلی ولسوالیتا ورکیو التبیت لاشی وظیفه اجرا کولای شي
لا مخته خو ما چې ما ته راتل او خروار ته ولارتا د ما د پټه مشکلات د زخواغه خاطر رسیدګ نه سم کولای دا مکتب مې سیده بیا د خپل کلی کې مې د خپل کو ته نه زیات تا ګر اتاګ لپاره ما ته نه زیات د چاپ کمې ما یو بد په بسله باندې نه سم ګرځېدل دوم رپیا دا رکات کولای سم لکه دا مکتب د دې مون کو چې زه رافته ما درته وکم
په همدې مکتب کې د سلور کال تدریس کړي
اقتصادی
وضعیت د څنګه ده
اقتصادی وضعیت می بیخی صفر ده یقینا موږ د بیګا وړ د جز وړ نه لرو پرون هم وتل وم دا نن تر دوی ته پورې تللی وم پلال دا د غنمو پلال را جرو کوم چې کور کې موږ وسوځو
خاصتا مشکل به د پوهنې وزارت مسؤلینو سره شریک کو
ماتد زه خپل هم جنګي مایو دیم سل کاله مخکې په پښه باندې مرغۍ باندې لګېدلی یم
خاصتا مشکل به ورسو دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي نثار احمد سیدی سره شریک کړه جناب رئیس صاحب د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالینا یو خون کی آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې سلور کال کیږي په یو کلیوال خونځي کې ناقوزمای درس ورکوم او سو زلمی عریضی کړی چې زه رسمي استاد شم خو زما غوښتنه ته توجه نه ده شوې دغه پروسه څنګه ده چې یو حقوزمای استاد په رسمي استاد تبدیل شي
مرحبا موږ هر کال د کال په جریان کې دوی ته اعلان کوو او د دوی نه یو امتحان اخلو چې هغه امتحان د اصلاحاتي ادارې ته موږ جدولونه ورکوو اصلاحاتي ادارې په دې عقله تصمیم نیسي هغه بسونه اعلان ته ورکوي کوم وخت چې بسونه اعلان ته ورکوو ونیسول جنابي استادان په هغه کې اشتراک کوي او د دوی نه امتحان اخیستل کیږي معیاری نمره د کامیابی پوره کی هغه استادان بریالي شمېرل کیږي نو شاید چې دوی کومه غوښتنه د رسمي معلمۍ دپاره نه یې کوي دوی دې مې ربانیو چې رسمي غوښتنه دې و ریاست معرف ته وسپاري کوم وخت چې د امتحان د اخیستلو وخت کې دوی ته خبر ورکول کیږي معیار د شرایطو سره سم کوو د دوی په امتحان کې شاملېږي او د دوی څخه چې امتحان واخیستل شو د کامیابۍ په صورت کې دوی رسمي معلمین اعلانېږي
جناب رئیس صاحب دا وایي چې ما سره موافقي هم شته د همدغې ښوونځي خو ریاست معارف راته وایي چې ته یو لرې ولسوالۍ ته لاړ شه او زه کورني تکلیف لرم او صحي تکلیف هم لرم هلته نشم تللی که په دغه خپل ښوونځي کې
محترمه دا استاذ ته زه وایم د کوم وخت راهیسې چې د لوګر په مابرید کې اصلاحات منځته راغلي دي په دغه تېرو شپږو میاشتو په دوره کې که ده مراجعه کوي ریاست معرف ته او ده ته ویل شوي چې ته لیرې ښوونځي ته ولاړ شه نو هغه مسؤلیت به موږ مسؤلیت پذیر شو او دا مسؤلیت به واخلو او که ده مراجعه نه یې کړې نو هغه بخښه غواړو د دې خپل کار دی که هر څوک موږ ته مراجعه وکړي د شرایطو په لیدلو سره د مشکلاتو په اورېدلو سره او د دوی د توقع غوښتنو سره د امکاناتو په صورت کې حتمن موږ هغه زبینه ورته مساعده وو
جناب رئیس صاحب که دا تاسې ته مراجعه وکړي د خپل خوا نه څه مرسته ورسره کولی شي څه مشوره ورکولی شي
بیا چې د زموږ سره څلور کاله عقل زمایي وظیفه اجرا کړې ده نو دی زموږ یو تکړه استاد دی او په تدریس کې به هم شاید کافي تجربه ولري دی د راسې دغه استادانو ته موږ اول حق د دغه خلکو دی موږ لیستونه و اصلاحاتي ادارې ته سپارلي دي کوم وخت چې بستونه اعلان شول دی دې په هغه بس کې ګډون وکړي موږ به چوندۍ کاري سابقه لري او ده دلته تدریس کړی دي حتمن د تدریس په نتیجه کې د ده تجربه زیاته شوې ده موږ په اول قدم کې حق د دوی دی چې دوی باید کامیاب شي او داسې بل یو پروګرام شته هغه کلزامي استادان چې مخکې دوی کافي تجربه لري او دوی تدریس ورکولی تدریس کړی دي په مربوطه مکاتبو کې موږ حق ته اولیت وغوښته ورکوو
ډیر زیات تشکر کامیاب اوسئ رئیس صاحب
ژوندی اوسئ
مهرباني
بس لوګر باری په هر وخت ستاسو په خدمت کې دی
تشکر
ښه وخت ولرئ
د درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لوګر ولایت د بریکی برک له ولسوالۍ نه د عبدالشکور په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې څلور کاله یې د دغې ولسوالۍ په یوه ښوونځي کې د حق و زامې په حساب تدریس کړی او اوس غواړي چې رسمي ښوونکی شي. او د لوګر ولایت د پوهنې رئیس ښاغلي نثار احمد سعیدي وویل لومړی به دغې ښوونکي ته حق ورکړل شي چې رسمي معلم شي، ځکه چې په یو ښوونځي کې تدریس کړی او تجربه یې حاصله کړې ده، خو د ده په خبره چې دی قانوني پړاوونه طی کړي. ښاغلي سعیدي دا هم وویل چې که عبدالشکور ورته مراجعه وکړي دی حاضر دی چې په دې هکله ورته لازمه مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زاهر خوشاله مچ داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلې دي او د هغوی نشانې راته وایي، او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسو په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځئ. نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا شوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه چې د چارچنې ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دي، زموږ د وطن دی. زه د نیمې رایې د نهرسراس په سیمه کې یم. ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 8 1 1 1 د مې واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زین فرید ملک بس کابل والا دے سال نا دل تے کتلا خلال ہوں تے نام خان علی گرجی دا میرا مہنیا سکی شو نہیں کون نہ کرتا سوال نا کوار سی کی پیدا کی نو مے تے پیش میرا دا تے پر وہ سوال کیا نے سو تین دے پنج دس دو سوال ہو سے پر وہ وہ اتے یو تین دے سالور نہ اتے
السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی. قدردان مبارک اند هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسې یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه څه پورته شوی دی، نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک ته هغه څه پورته کړی دی. نو دا چې دی د میدان وردګ ولسوالۍ دی، اوس خاص په ایران کې اوسیږي. نو یو بل معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورکړه. نوم یې حضرت ګل دی، او داسې سبا حضرت ګل دی شمس الله دی، او د ورور نوم یې مقصود دی. نو که چېرې څوک د ده په اړه معلومات غواړي، نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 0 5 1 5 6 3. په ایرانۍ شمېره دې هم اړیکه ورسره ونیسي، د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی. هکس او 0 0 9 8 9 او بېرته 4 0 8 1 3. بیا څه وخت را تمام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه. وعلیکم سلامونه ورته وایم. دلته یم زه قدرت الله قدرمن یم، اړیکه مې نیولې ده ښایسته بولان. دلته یو مسلمان ولد دی چې په بولان کښې اوسېږي. نن زما په دوکان سبا تاسو دوکان مجکې په نوم یې بریالی نومېږي. نو چې د کوم ځای دی پکتیکا یادې داسې بریښنا وکړه، دغه دی لیونۍ غوندې ښکارېږي. د اتلو څکارو دی او محمد عارف او محمد داوود شناختګان دي ګرد عمر نوم یادوي. نو کوم مسلمان وو کې یا یې ورور یا یې اکا یې خانخات چې څوک یې نو که څوک په اړه بغل لري غواړي چې کېدای کړي، نو زموږ سره ټلیفون پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي.
صفر واز صفر اتا دریات لوس یو صفر اتا اتا یو دلی دار تلیفون شمیره تکرارم صفر واز صفر اتا دریات لوس یو صفر اتا اتا ازادی رادیو ته ډیره مننه کوم چې موږ پیغامونه مشري.
السلام علیکم اورور می تاسو ته سلام او د دې خبرونه اقربات د جلال تعالی خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم پر دې هله يم چې د ازادی رادیو همکاران به ټول را تاروغ جوړ خوښه خوشاله بوي. د ټلیفون پر کرخه اورور می بیا هم در سره راغلی د پوخه بشان زړګې د درانی مکانه اغم لاوس په حلل کابل ولایتنا یو ځل می مخیده ته پیغام فیسه خوږه سړی کنا هغه می له پښتنه پیښه موږ سره کنا یو جلتی ولا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خدای خبري کوي کنا وای ته فوټلار می مل دی او د کابل مکان هغه اوس موږ راغلی یو کابل کې یو کنا تر می خمر سره دا د جلتی وای موږ د کابل یو خوښ کابل کې ته کور نه د معلوم کنا فلاری منشته دا کدی یا مور یا ونه یا ترې یا تر زمونی کا هر څو غواز اوري کنه موږ په تیار په کابل کې تر می خمر سره د داخل کې هم د کنه که هر څو می غواز اوري د ټلیفون شمره به ورته وایم چې پر هو او کنه اته حسي پر یو یو بیا سي پر څلور درې کدا پیغام حزادي را دو لوریدونکو له همکارانو نه چې لکم چې دا پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادے راتے کار کوم کو اور دم کو دا سلام نوام دلته یو ماشوم چې نن یې رپولاده د تقریبا 2 سکال دی چې د محمدی صاحب دی او مشته دا کړی دی نو دی وایي چې دا د لغمانه ما او مشته دا کرامل میږي کسان چې غواړي چې بوزي نو زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر و صفر څلور صفر یو نه څلور و درې پنځمره بیا ورته وامه صفر و صفر څلور صفر یو نه څلور و درې دا زادې راډیو نه مننه هغه کسان چې په لاټه کې دي بعد بوځي.
السلام علیکم زمو فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده دلته وکاس د نړیوال پلانونو نیمګي د پلان د داج ولایت ده یا ته فرګبان د دل څخه ده شونه است کیږي چې د کوم نه د کسو د خوارې څخه چې دا کومه ماتې څو شهر ده چې تر و هو اته یو انځه انځه تلو نه اته مله شهر نه ده چې تر و سواتیا د 2015
السلام علیکم ایرمند ولایت سره دا پټنا کې نظری رادیو سره څنګه والک چې دلس کنه الک سی او د پلا من غلام حضرت دا قانون نه لرګول کړی د دنو مت ولادي وزره چا چې نو د ولسوالی ما او د دې کاري دې دغه نه راځي کی د خطو خرخوردی ما دا اکثر کې آزادی
السلام علیکم. السلام علیکم افغان د کندهار ولایت د بنجویو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د نړۍ د خبرې د تمر یو کښنه د اکلې دی تقریبا د 2 کال کښنه یا 10 کال به در خبرې نه کولی ګونګې دی په جواب باندې که د هر مسلمان ګوري پر دا شمیره د مرسته اړیکه ونیږي خپل کښنه به په لاس ورکو دې پر اویا دشته نسلیه وڅوشته شماره یې بل دیوایم پر اویا دشته نسلیه وڅوشته.
السلام علیکم وارث ترخیلم به خسته دي ساز نتا سره پیغام ما دلته او
الک دانو داسې دل قدنم دې لاندې داسې لایقت په نامه باندې دانو اېدنې خپل کو یعنی غلط سوي د نفسګما ارڅه دې تکې پرې کڅنګا نو که هر څو غواړي وروري اطلار لري ورونه من لري نو دغه شمالي ته دې زنګ وکړي صفر واویا یو اتیا پنځه پنځوس څلور سوه او اته نوي بیا هم دا شماره وایم صفر اووه اووه اته یو پنځه پنځه څلور نه اته دسم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیوادمل جبارخیل ما د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دا د یاسر په نام باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري، شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره استوګنه کوي، د کلار چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره دا صفر اووه سوه اووه اویا یو ویشت شپږ شپېته یو دېر. بله شمېره ده صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. بیا تکرارم صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. خدای په امان. ښه خبره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخبار محمد خادم تاریخ نام دال آباد ہلمن ولایت واشیر ولا فرید خان ولا دا تا تو مسکی سنگو ماشم راغل دا تقریبا دا اتو کال پر چاو خا دے میرا تلور میں چیز کی دے سانو دا پنام دے ماشم مسکی دا کرے دے دا لارام پسو کم پیدا کرے نو کدا ار مومن مسلمانی اللي فرید پام دا میرا باندې اری کا ونی سی سپر و سپر و یو تلور دوا ات یو نه یپن شمیر از دل دی وان صفر و صفر و یو صفر دوا ات نه یو نه. خدای ته
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو ازانو د خبرونې درنو مینوالو، د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کال کېږي چې د کور څخه نه درته تښتلی دی. د عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبرې وزمو سره په دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر اویا اته نوي پنځه نوي شپږ سوه پنځوس. بله شماره ده ترنایا شپږ شپږ پنځه شپږ صفر یو پنځوس.
نو زه د السلام علیکم دا سړی چې دا ورور چې دا د دې سوالیاتو ته زنګ وي د بالا مرغاب د ولسوالۍ ته ولما سره ورکړل دي. دا هلمند ولایت د غرین ولسوالۍ د کلاچی د کلی د خان احمد اقازي د محمد د دې سړی لمبر ما ته بل هفته کې جوړ کړي څه ته کار نه کړي وو ساتو ټاین ډول وایل ول د خان موږ میاره د تقابل کې د ازادي راډیو شماره دغه د صدا شماره مو سره د څه د ماتونه کې د ورسره تاسو مو په پیدا کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم آزادی رادیو ته. السلام علیکم وایم او غنه کوم دې تشکر کوم د مګ یو ورو ورو دا په نام د قاسم محمدین ولد اسمت د غدری مرکزی د نظرکه ده د مرکزی بغلان ولسوالۍ نه سهار کا پیدا ک یو لک روپی او غانه شریلی لري قاسم نوم محمدین دا په قاضی باندې مشهور ده د مرکزی بغلان نه او د پوکم د کلی نه تدریمه چې دې نه درک د ورورا تاسو نه پوهیش کوم چې هغه د منګه اواز تاسو کې خدای دې پیدا شي.
السلام علیکم ته پکتیکا ولایت مرکز شرنی څخه مې په نزاعات احمد تر کوم دی مرکز شرنی سیمه ازو د کلی په زل او دولت کلن به د پنځه ستورو څخه ما ترکه ده نو کپو تاخیر خارج کله چا سره معلومات کی د مهربانی لمخه کې لاندې شمیره ته زنګ ووهی مهربانی په موزي سپر وایا سپر درشته ارتشته شپه زایا شمیره یو بل بیا سپر وایا سپر درشته ارتشته شپه زایا مننه زیات مهربانی په مو
مسلام ولایت مکله ول سالمی علیکم یو ورته ما یو ور ورکته عزیزانی
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ما یو قریب رکھتی شرما دا کا پنامہ دی دا لس کال کی تقریبا چورکتی لیکن مند دی سیمی سخه نوار مسلمان کے پدا پاڑ معلومات لري ماتي پدا شمیره باندې ځنګوي سي پر وا سي پر سي پر دروش په ته نونه سي پر درې بیا دا شمیره وان سي پر وا سي پر سي پر دروش په ته نونه سي پر درې والسلام
زدي رادیو کول او رودم ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و بعد سلام از ما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوی دولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګا کې د هلمند ولایت په لشکرګا کې ورکسوی اصلي د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو کې د دوړم باندې کې هر ور مال هر ور په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنې چې دلته استوګنه کړې ده مشته دی په دغه شمیره ژوند وي وکړل کې چې ورکسوی دی سپر څلور یا 500 درو دی 500 شل درې او به سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج اتش میری یو زلبیاما سپر څلور یا 500 درو دی 500 شل درې او به سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورت معلومات راکې د ژوند موږ یو لا کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدای دیو که شطور جور و روغی زجی مخان دیل من در برای در گشت من دوالی که و رسی سر پایلی که ما تقریبا دریا کالی که دیشی زمان سفیر زوی تا وقتی در کورن را درا کدی جک سرین دیو این مریض را دیو در مخ در کچنه کچنه کاشنه دیو رو رب در شکور دیو در وقتان کالی و دیل مسامکی تقریبا دوانین کالی دریا کالی کشی در کورن و تلی دیو یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلومات خو یو خوښ دي په تنه لرو معلومات نشته چې په کومه سره خلاصي ورځل نه دی نه دی ولې ور هر کرم ما ورو مسلمان ورځ ما دا ورې په تاسو مې دې یو څه راي کونې سي خو چې دې دې تر لاسه کې څه پر ور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 دا چې نه چې پر ور څه څلور 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 دې اته نه دی زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلا وقتی سفره لوگ شده دیانا شرکی و ریو زنگو نمویدنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم در قدر زن در سلام دادم سکلان در اصلاری سخو بریکم در باغران در اصلاری و سیدون کنز مای و رول در رولاق تانم و رول در سو پونت و ترو ارتخه در سکنش تکیر شکل ری که هر چپ د پاره معلومات لري ما ستاسو جاری کوینه چې په دغه نمبر او یا د ایزنو ژغاو لري او د زړه غوړنې او ششو سره کیږي
السلام علیکم سلام علیکم زه د هلمند ولایت د کلي ولسوالۍ د چارباغ د کلي د چنګزو د مسجد نیک محمد نمیږم زما ورور دی د احمد په نامه دا سوار له سکال کې چې ورته که اڅه دا په دغه حق معلومات دي موږ سره په دغه شمیره ځو سپر و سلور پنځه سلور دوا اتر درې شپږ دوا والسلام
مننه کوم وروره ستاسو څخه او د ټولو اغو نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید وایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ست خو د خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.